سلام دا هم اقتصادي خبرونه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای ایران سره د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له ایراني چارواکو سره د افغان سوداګرو هغه ستونزې چې دوی د ترانزیت، روغتیا او نورو برخو کې لرلې شریکې کړې. نوموړي زیاته کړه چې روانه اونۍ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی د افغان سوداګرو په ملتیا د ایران د سوداګرۍ او پانګونې له مسؤلینو سره کتلي او د دواړو خیزو همکاري ژمنې کړې دي. د کندهار د صنعتي فابریکو مسولین وایي که حکومت د دغه ولایت تولیدي او صنعتي فابریکو د برېښنا غم ونه خوري نو دوی به خپلې پانګې او فابریکې نورو ولایتونو ته ولېږدوي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي باریداد نن په همدې اړه په یوه اعتراضي غونډه کې وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله په کندهار کې ټولې 200 فابریکې په ټپه ولاړې دي. ښاغلي باریداد وویل چې تر څو چې د ټولو فابریکو د برېښنا ستونزه نه وي هواره شوې، تر هغې به د فابریکو فعالیت همداسې په ټپه ولاړ وي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې کندهار د صنعتي فابریکو د تړل کېدو له امله به د هیواد صنعت او عایدات د پام وړ زیان ومومي. اخوا د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک په همدې اړه رسنیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ګډ پلاوي په جوړېدو کار روان دی تر څو دغه ستونزه له مرکزي حکومت سره شریکه او د حل لاره پیدا کړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1,150 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2,220 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستاني تومنه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 650 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو پټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نه چپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صاف او وازي اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو دوام کوي په همدې چپو. ورسته لدی چې د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي، د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. وړاندې د مخه ښځو په پروګرام کې یوه بله مخه ښځه عادله حسیني در پیژنو، خو اوس ستاسو پام راګرځو د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته چې دا ځل د واده کولو پر حق تمرکز پکې شوی دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اواځه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام لمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننه.
سیرات صاحب، ک لمړی اوریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته، تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان رنزور ملت ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې الله جل وعلا شانه انسانانو ته د دې حقوقو تر څنګ نور حقوق ور برخه کړي دي، چې لکه هغه ژوند حق دی، اوسېدو حق دی، دغسې نور حقوقو تر څنګ د واده حق هم الله د انسانانو ته یو حق ور برخه کړی دی. که اجازه وي لږ زره وخت راکړئ دوستانو ته به د اسلامي تاریخ او قرآن چې د انسانانو د جوړښت په هکله باندې مونږ ته تاریخ بیان کړی، چې هغه د آدم علیه السلام پیدایښت او حضرت بی بی هوا علیهم السلام د انسان د وجود نه پیدا کړی ده، او بیا یې ځمکې ته کله چې راکوز ول د الله په امر سره یغوی ته د ازدواج امر ورک. دلته کله کله سوالون په دې پوهیږي چې دغه د آدم علیهم السلام او د بی بی حوا علیهم السلام نکاح چا وتړلې ده، لکه اوس فکر کی کنه چې شاید برازی او ایجاب و قبول بکیه. دی الله امر پیغه وقت که اماخ پل ایجاب و قبول دی. نو چون دا یو بشری حق دی او الله پخپل علم سره دی حق تا توجه کرده انسان محروم کرده نده، نو بنان یو اساسی دی بشری دی حقونو چخه مهم حق اغا واده دی. پده که مختلف نصوص پا قرآن عظیم شان که دی پیامبر سم پا مبارک احادیثو که ازمونگ فقهی او قانونی وزی قوانونی که مهم تکه مهم حق او اصل اغا واده دی، چه باید انجلی اولک چکل غتیگی اخبال قانونی سنترسی که باید ازدواج وکی واده وی
که اوردون که تا دواده ده هدف آره معلومات ورکی لواده سخه هدف چه دی؟
خص والده دواده نه هدف څنګه چې الله په قرآن عظیم شان او حدیثو کې او په فقهي کتبو کې راغلي اهداف زیات دي. زه غواړم چې مختصرا اشاره ورته کړم. هدف د ودن اول حفظ د نسل دی چې نسل باید وساتل سي، بشري نسل. دویم د فامیلونو جوړښت دی چې همدغه انسان چې کله ښځه او نر سره یو ځای سي یو فامیل تشکیلوي، هغه ته انتصاب کیږي، وایي موږ ځو د فلانکي کور ته، هغه ښځه هغه لور د یو کور نسبت ورته کې هغه د یو ملکیت مالکیږي. بل چې کله اولاد پیدا سو د اولاد تربیه ډېره مهمه ده د انساني او بشري ژوند کې. د واده د هدفونو یو هدف دا ده چې اولاد په صحیح تربیت باندې تربیه سي. بل هدف ثبوت د ارث و وراثت دی. یو څوک مري د ده وارث څوک دی، د ده دغه ارث چې پاتې کیږي د ممتلکات چې پاتې کیږي دا په چا باندې تقسیم سي. حصر وراثت نن سبا موږ په محاکمو کې لرو. اهداف مهم دا ده چې بشري حقونو کې چې څوک یو د ملک خاوند وي او چې کله مري د ده ارث به چا تغزي، دا له ټولو مهم اهداف د وادونو نه ده چې دې کې نغښتی دی. بل شورا او مشاورت خبره ده، وشاورون فی الامر، هغه د کور نه نیولې آخری نقطه د مملکت کې هغه پارلمان دی. تر پارلمان پورې به په شورایی نظام باندې باید د ملک کور که چلیږي هغه د شورا په نظام باید وچلیږي، که مملکت چلیږي هغه به د شورا په نظام باندې چلیږي. بل یو د بل د اهداف د واده نه حمایت دی. نر ښځه حمایه کوي په ټولو مراتو کې او ښځه خپل خاوند حمایه کوي. که چیرته نر به واده وي دغه حمایت مثال په مریضی کې په بل کې، دغه څوک مریضی دغه څوک هغه قریب دی ورته او محرم څوک ورته وسیږي، نو په دې اساس د جوړښت د اهدافونه د ودو د اهدافونه دا دی چې یو د بل د حمایه مورد ګرځي. بل دا دی چې یو بل ته محرمیت ثابتوي، لکه چې مخکې مې اشاره وکړله تعارف د دو کورونو د دو قبیلو تعارف ما بین تراجی، لکه پیغمبر سم نه ودونه کړي مختلف و قبائل نه وکړله، د هغوی سره سیاسي اړیکې اقتصادي اړیکې فامیلی اړیکې دا مهم دی. بل انتقال د عادات کلتور، هغه کلتور چې هغه ښه پسندیده وي دا نقلیږي. او د ودونو نور ډیر زیات اهداف دي، نه غواړم چې ستاسو وخت ونیسم، په همدې باندې اکتفا کوم.
ډیره مننه سیرا صاحب. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې واده کوم شرایط او کوم ارکان په ځان کې لري؟
د واده د ارکانو نه چې مونږ او تاسې وایو په اسلام عزیز کې مونږ ته واده د ارکانو نه معرفي کی چې هغه ایجاب او قبول دی. او په زمن کې ملزمات شاهد دی چې شاهد بځي د نجونې او د لور د خولې نه به دغه اقرار دوی اوري. هغه اقرار په داسې حالت کې چې یو شی دلته متاسفانه چې زمونږ د نکاح په وخت کې چې کله شاهد راځي ملا تر پوښتنه نه کوي چې تا کله دغه خبر واورېده آیا دا په حالت صحت او عقل سلیم کې د نجونې د نجونې دا خبره وکړل چې زما فلانکی وکیل د مهر دنه چې کوم ځای کې پردي دي. البته که په محاکمو کې خلق خپل نکاح تړي که دایسي چې انجلۍ خپل ځان وکیل ونیسي و خپل وکالت خپل وکړي، خو بیا هم داسې په پرده ځای کې چې چون زموږ او ستاسې جامعه یو سنتي جامعه ده، په هغه ځای کې شاهد به ځي د انجلۍ نه به دا اقرار اخلي چې ستا وکیل د مهر نفت څوک دی. هغه به خپل نوم زه د رادیو نه دایم چې هر خور باید په دې پوه سي چې خپل ځان معرفي کړي چې زه فلانکی د فلانکی لور د خپل صحت او د عقل نه کامله برخورداره، د رضا و رغبت په اساس د فشار او د جبر نه زه غواړم چې په خپل رغبت سره فلانکی خپل د وکیل د مهر او نفس تعین کړم. بیا دغه شاید چې راځي هلته به شهادت ورکوي نو ایجاب قبول هماغسې د هغه د وکیل چې د خپل ماکلې نه وکیل سوی دی هغه به د خپل وکیلې نه وکالت کوي صحیح درست د هغه په مهر کې او جانب مقابل چې یا هلک دی خپله به خپله ایجاب قبول کوي او که چېرته نسو نو بیا به هغه وکیل نیسي. وکیل به وایي چې زه د خپل د ماکل له طرف نه فلانکی محترمه د دومره مهر په بدل کې د فلانکین له خاطره ما قبوله کړې وه قبولم ده او قبلوم نو اساسي رکن هم دغه ایجاب و قبول دی مهر پکې راځي بیا پس هغه شهادت د شهودو پکې هغه وي دا اساسي ارکان.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
اوسو موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب د ورستي پښتني په توګه په ځینو هیوادونو کې په کمسيني کې پر وعده باندې بندیز لګیدلې یا ممانعت لګیدلې وي آیا د افغانستان په قوانینو کې په کمسيني کې پر وعده کولو کم ممانعت استه؟
خه ټکی ته تاسو اشاره وکړله په نړۍ کې ووس طبقه بندي چې سره د ممالکو درجه اول ممالک دي درجه دو ممالک دي او درېمه درجه ملکونه دي چې افغانستان په درېمه درجه ملکونه کې دی لله الحمد غواړي چې افغانستان هم د اول نړۍ سره جوګه او د هغوی سره یو ځای په قوانینو کې حرکت وکړي. افغانستان نن سبا د ډېرو قوانینو نه قوانین را ترجمه کړي دي او خپل ځان غني کړي د قوانین له لحاظه. البته هغه اول یا دویمه درجه ملکونه چې غوی د واړه سن اضرار لیدلی دي مشاهده کړی دي بالاخره د ډیر بحث او د تحقیق او د څېړلې نه وروسته یو ممالکو د کم سن چې یعنی سن قانونی چې غوی هر ملک ځان ته دین کړی دي دغه نه راټیټ که څوک ودونه کوي دا یغوی ته یو نوه ممانعت خود هغه هم په څه صحي لحاظ او هلته مکلفیتونه دي په واده کې نو دغه مشکلات یغوی در کړي دي. بعضې ملکونه خپل قوانین موانع ایجاد کړي هغه هم البته موږ په فقه کې یو قاعده لرو چې جلب المنفعه و دفع المضره چې کله موږ جلب د منفعت کوو نو باید بعضې مضرات هغه اخیستي نو په دې اساس باندې افغانستان هم د قوانینو نه خپل قوانین راخیستي ترجمه سوي دي په دې کې بلې هو سن د بلوغ یا سن د اکمال د سن از په افغانستان کې چې هغه اتلس کاله سن ښودل سوی دی چې باید دا سن دی خو بیا د ازدواج په هغه کې مدني قانون کې چې کله نجنۍ شپاړس کاله خپل عمر تکمیل کړي نو هغه حق د ازدواج لري چې ازدواج وکړي او که هغه نه راټیټ وي پر رضایت یې نه وي په خوښه یې نه وي او یا پلار یې وغواړي چې بعضې مجبوریتونو په اساس هغه ورکړي نو مدني قانون هغه ته ممانعت ښیي دی چې باید نجونه د شپاړس کلونو راکته په واده ورنه کړل شي ځکه چې هغه صحي اضرار لري نو په دې اساس باندې قانون مدني کې د دې لپاره ممانعت قانون وضع کړی دی.
ډېره مننه کور دې ودان.
مننه تاسې نم سلام.
مخکخې خزی
د
ازادي رادیو در نوریدونکو السلام علیکم. د مخکې خزي پروگرام ته مو زه یوسف زدران هرکلای کوم. د مخکې خزي د دې اونۍ د پروگرام لپاره مو عادله حسینی انتخاب کړی ده. عادله حسینی د قصبې د خانسازی له ښوونځي فارغه شوې، بیا یې د ټولنیزو علومو په برخه کې تحصیلات کړي دي. د نجیب الله د حکومت څخه وروسته کډواله شوې، خو وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدو سره بیرته هیواد ته راستنه شوې او په بیلابیلو برخو کې یې د ښځو او ماشومانو حقونو د پلي کېدو لپاره منډې ترړې کړې دي. عادله حسینی اوس هم د افغان میرمنو او ماشومانو لپاره د یو بنسټ مشري کوي. د مخکښې ښځې په نننۍ پروګرام کې د نوموړي په همدې هڅو غږېږو. عادله حسینی، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه تاسو نه ډیره مننه کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو کالم دې ځای پیل کړو چې اصلا تاسو تر اوسه پورې څومره څه کارونه کړي دي که اوریدونکو ته دا ووایې؟
کله چې د 2002 کال د مهاجرت نه بیرته راتاو شوم خپل ګران وطن ته، ما ډېرې کارونه کړي دي، خو دا ما ته خو لږ ده. خو
هغه څه چې موږ ستاسو په اړه باندې اورېدلی دي، نو همدې خاطر موږ تاسو انتخاب کړی چې تاسو د افغان میرمنو او د ماشومانو لپاره یو موسسه لرئ، یو ځای لرئ، د هغوی سره مرسته کوئ. که د همدې موسسې نه پیل کړو، تاسو څه ډول مرستې کوئ د افغان میرمنو سره، ماشومانو سره؟ څه ډول یو سرپرستي مو ایجاد کړې ده؟
موږ د افغان د ښځې او ماشومانو لپاره دغه انجو فعالیت لري، د ځوانانو د پاره ترننګونه وو په خصوصي پوهنتونونو کې، د لیدرشپ، پروجکټ مینجمنت، فاینانشل مینجمنت، کاریر ډیولاپمنت، کاریر کوچنګ او نور ترننګونه وو ځوانانو په حق له جنکیانو او هلکانو د پاره وو چې هغوی لوستل، هغوی پوهنتونونو کې درس ویل محصلین وو، او د موږ ترننګونه دوی واخیستل. دغه ترننګونه دوی چې واخیستل، پس له هغې دوی د کار پیدا کولو په هکله دوی چمتو شو، او موږ هم دوی سره مرسته کړه په دې هکله. دوی ته تقریبا 2-300 ځوانانو ته موږ کار پیدا کړه په مختلفو خصوصي انجوګانی او دوائر دولتي.
ویل کیږي چې د میرمنو لپاره په افغاني ټولنه کې کار خورا سخت دی. فکر کوي د ستاسو رهبری یا مشرتابه یا په دې برخه کارونه یو ډول مسمر واقع شوی دی دوی لپاره ګټور دی؟
او ولې نه، مونږ غواړو چې یو متل د پدری کې مای خوردن به یا مای گرفتن، ما مونږ مای خوړل زده کوو نه. مونږه خزو ته، دغه خزو چې کار نه لري، اقتصادي مشکلات لري، او کورونا کې ژوند کوي، او دا ځوانانو چې خزې خپل اسناد، د لسانس اسناد، ماستری اسناد تر لاس لري، او دوی کار نه لري، کار پیدا کیږي نه دوی ته. مونږ دوی ته دوی سره مرسته کوو چې دوی کار پیدا کی، او سلک چی
څنګه دا مجبور یا اړ خلک پیدا کولی شي؟ تاسو څه ادرس لري، یعنی کوم ځایونو کې فعالیت کوي، کوم ولایتونو کې، څنګه دوی تاسو ته لاسرسی پیدا کولی شي؟
مونږ تر اوسه خو یوازې کابل کې د فعالیتونو دي. ان شاء الله آینده کې مونږ غواړو چې نور ولایتونو ته لاړ شو، او هغه ته هلته مونږ پروژې ولرو، او خپل خویندې او مایندې او ورونو سره کار وکړو، هغه سپورت وکړو او حمایت وکړو.
نو کڅوک
په کابل کې مونږ یو د ځوانانو په برخه کار کوو. تیر ورځ مونږ یو کانکور امتحان درلود په مانګي د کاروان یونیورسيټي کې، هغه تالار مو واخیستل 1500 ځوانانو لپاره چې مونږ هغه ته د کار پیدا کولو لپاره هغه ایست مونږ چې واخیستل امتحان.
په ټوله کې تاسو غواړئ خلکو ته یو جرأت ورکړي، یو زمينه سازي ورته برابر کړي، ترڅو کار وکولي شي، تون تلار پیدا کړی شي په دې برخو کې.
خو
کڅوک غواړي چې د افغان میرمنو او د ماشومانو موسسه پیدا کړي، یعنی تاسو عادله حسینی پیدا کړي، څومره تعداد خلکو سره ممکن تاسو مرسته وکولی شي؟
خار سره چې موږ واسو توان و اوس موږ 1500 جنکیانو ته کار مو پیدا کړ، په خصوصي مکتبونو کې شونځایونو کې.
بله بله اغلی حسینی، تاسو چول چې په بلابلو برخو کې کار کوي، په افغاني ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه هم دي، څون تاسو د ښځو د یوې طبقې مشري کوي او ماشومان روزي پام دی ډول د ناوړه رواجونو ته هم پام کړی تاسو موسسه؟
ولې نه، مونږ ترنګونه لرو. په خوا مونږ په کندوز ولایت کې یو پروژه درلود، د سرسي زران و عدالت، هغه او حقوق د ښځې، حقوق د اسلام لاره، اسلام دین کې د ښځو مقام ډیر عالی دی، او مونږ د خلک ته ترنګونه ورکو چې څنګه دوی خپل حق او حقوق وپیژني، ښځې وپیژني چې مونږ سه حقوق لرو.
او اغلی حسینی، تاسو دې برخه کې کار کوئ، تاسو تاسو د کور لخوا یو خم لاتړ لري، ښه حمایه لري، یعنی د زده کړو په وخت کې، وروسته بیا د پانتون په دوره کې، بیا وروسته په ژوند کې، فکر کوئ دا ټول ستاسو هڅو مبارزو رنگ راوړی، وروسته دې موقف ته رسیدلې کنه زمينه برابر وه؟
زمينه برابر نه وه. په کور کې اول د ما پلار او رونه می د ما ملاتړ کول، او اوس د ما خواند ماشاءالله د ما ملاتړ کوي او ما تشویقوي چې زه باید په خپل جامعه، افغاني جامعه کې کار وکم، خپل خویندو سره، ورونو سره، او د نور خویند لکه نارینه خوندې مونږ باید کار وکړو.
یو وخت کې مودا فکر کوو چې تاسو به د نورو لاسنیوی کوئ، په داسې حال کې تاسو خپل لاسنیوی ته ضرورت درلودو، کنه دا هر څه برابر شو، برابر شو، بالاخره دې ته ورسېدلې، کنه تاسو اول نه د هدف ځان لپاره ټاکلی وو؟
او ولی نه، ژوند خپل مشکلات لري، هر چیرته چې ژوند وی، کار وی، تابان مشکلات لري، پرابلمونه وود مونږ په ژوند کې، او ما یو هدف می درلود چې باید زه خپل باید یو لیدر وسم، باید یو رهبر وسم، او باید مبارزه وکم.
او بالاخره د مبارزو مو څنګه رنگ راوړی، یعنی تاسو څنګه مبارزه وکړه، کوم ستونزو سره مخ وئ؟
په جامعه کې ډیر ستونزو سره مخامخ شوم، په کور کې ډیر ستونزو سره مخامخ شوم، د ما خاوند ماته شي نه ویلې، او نور د مونږ خان ورشته داران وو، هغه به خبرې کولې چې دا ښځه ولې زی، د مونږ سیدان یو، مونږ پاچایان یو، د مونږ ښځې باید مخه چاونه ویني، او دا ځین نر غوندې نارینه غوندې کار کوي. د ما خاوند ماته ویل چې ته د ما ښځه یې، د ما قوم ښځه نه یې، ته باید یو رهبر اوسې، ته خپل باید نارینه غوندې کار وکې، ځکه چې د خلک خبرې کوي او چاته شي نه ورکوي، باید مونږ خپل ژوند د ښه ژوند آماده اوسو، ځان ته هر شی باید آماده وکړو، ښه ژوند تیر کړو.
بالکل، تاسو په همدې ټولنه کې پاتې شوې، مبارزه مو کړې، اوس یو ځای ته هم رسیدلې، هغه لیډرشپ هم چې غوښتو یا مشرتابه هغې ته رسیدلې، فکر کوئ چې دلته دا ټول کارونه خورا سخت دي، کله چې ورسېږي له هغې وروسته هم ډېر زیات مقاومتونه موجود دي، کنه وروسته دا حل لارې پیدا کیږي ورته؟
ولې نه، کله چې مونږ مبارزه وکړو، قاطع اوسو، په خپل اهداف باندې ولاړ ودرېږو، ولالو سو هغه خامخا مونږ خپل هدف ته رسیدو، هدفونو ته رسیدو.
بله، اغلی اوسینی، اوس ځان یو بریالی مرمن غنی، فکر کوی چې خپل ټوله هدف ته رسیدلې، ک الله هم څنیمګړی دی؟
او نه نه، خپل ځان باندې ویاړم چې زه یو مبارز خزایم، د مکتب رئیس، اس مشوانځای رئیس، ما مبارزه کړی هغه دوران چې شون کې وم، په مکتب کې ما په دغه روحیه تربیه شوم چې باید مبارز وسم، باید مبارزه وکم، جدوجهد وکم، تلاش وکم، او باید خپل ځان خپل هدف ته ورسوم.
بلې، په افغاني ټولنه کې ممکن مخکې خوځو پروګرام کې مونږ د ډیرو نورو داسې نوي جنو سره خبرې کړې چې هغوی اوس زده کړې کوي، هغوی هم غواړي ستاسو غوندې یو خدمت وکړي په بېلابېلو برخو کې، نو د خدمت ته فکر کوئ کافي لا زیات ضرورت دی د جنو لخوا، جنو ته، میرمنو لخوا، میرمنو ته؟
بله، هو ډېر ضرورت دی، دوی باید په مبارزه وکړي، دوی باید هدف ولري په ژوند کې، هدف ولري، او هغه هدف رسولو ځان ډیر مشکل دی، باید په هغه هدف رسولو کې خپل ځان ته پلانونه ونیسي. مشکلات په ساحه کار کې دي، همکارونه چې نارینه ګان دي نه غواړي چې یو ښځه باید پورته لاړ شي، باید رشد وکړي، باید ارتقا وکړي، هغوی مانی کیږي. باید موږ چې وکړو مبارزه وکړو، په جنګ او جګړه دغه شیان نه کیږي. باید خپل ځان هغوی ته وښایو چې موږ دونه شایستګي لرو.
بلې عدالله اوسنی تاسو له چې د خپل ژوند نه تر اوسه پورې راضی یې، څه مبارزه هم چې کړې هغه تاسو ته رنګ هم راوړی دی. نور څه کارونه په مخ کې لرئ؟ آینده پلان مو زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
آینده پلانونه خو ډېر دي. باید ښځې سره کار وکړو چې هغوی خود کفا شي. ښځې باید خپل مشکلات ریشیابي وکړي چې موږ څه مشکلات لرو، که اقتصادي مشکلات دي، که فرهنګي دي، که کلتوري دي، که هر شی دي، که سیاسي مشکلات دي، بیا د هغه د حل لارې باید و پیدا وکړي. دغه ظرفیت چې هر ښځه باید ولري پیدا کړي ځان ته، چې خپل مشکلات ریشیابي وکړي، هغه د حل لارې باید پیدا وکړي، هغه موفق بوي، هغه کولای شي چې د ماینده په افغاني ټولنه کې ښه ځلان ولري، ښه کار وکړي، او خپل ځای ځان ته باید حتمی میلاو کړي.
بله عدل راز، هغه څه چې موږ انتخاب کړی وای چې تاسو یو مخکخه میرمن یې، د لا مخکخو ښځو د پیدا کېدو له هیله سره چې تاسو هم روزی، نو د دې ونې خبرونه موږ له تاسو سره چمتو کړی وکړو. وروستي پیغام له تاسو نه واورو په تیر افغان میرمنو ته یا په ټوله کې افغانانو ته، نو خوښ بشو.
موږ باید همخېګي فرهنګ باید ترویج وکړو، خپل فامیل، خپل جامع ټولنه کې، افغاني ټولنه او خپل همکارانو ماینس کې اول ځان نه شروع کو، خپل فامیل نه شروع کو، بیا جامع نه. که وغواړو چې افغانستان تاوتریخوالي نه خالی وي، باید مونږه مبارزه وکړو او خپل ځان چمتو کړو.
ډېر زیاته مهرباني چې تاسو زموږ سره مصاحبې ته حاضر شوئ، او د خپل ځان د یو مخکخه میرمن ګڼې هغه څه چې مونږ انتخاب کړی وای. بلې درنو اوردونکو، د یادونه وړ ده چې د مخکخې ښځې دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو په راتلونکو خپرونو کې له مونږ سره اوسئ. دا خپرونه هر چهارشنبه د ماسپښین په 2:30 بجو، بیا تکرار یې د یکشنبه پورز د سهار په 9:30 بجو لازادي راډیو څخه اوریدل شي.
مننه ښاغلی زدران صاحب چې ما دعوت وکړ په دغه ستاسو ښه خایسته برنامه.
ډیر زیات همیشه په خیر راغلی. مننه لوسینی.
آزادی رادیو لوونه تروو.